په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملنده او زمانور همکاران مو د ساتې رډیو یوې بلې خبرونه ته هر کله کو. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان حکومت له افغانستان سره د سولې د هڅو په اړه په خپلو همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 15 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د عراق په ختیځ کې لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمي چاودنو کې ووژل شول. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکاري ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شوه، وایي افغانستان او پاکستان ورونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. د خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خبره شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبر اعلانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوکو کسانو یو ویډیو خپره کړ چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش غړي ګڼي. د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په سوال شوی خبر پاڼه کې د دې ویډیو د لیګلو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان راغلي او په روسیو کې په ننګرهار کې نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغو تبلیغاتو تر اغیز لاندې ناراضي چې د دې ادارې په وینا د دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. د کابل په شمال کې د دریو ولایتونو د مدني ټولنې غړي یو ګډ زون جوړوي. د دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکارۍ او پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنو مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دی وای د سیګوندې په هغه کسانو چې د مدني ټولنې د فعالیت مخنیوي کوي فعال فوق العاده غیز لري. من غواړم چې په پنشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکې پراخې کړو. په محمود رقی کې د غونډې ګډونوالو د یو زون رامنځته کېدل مهم وبلل. سود په کاپیسا، پروان او پنشیر کې د مدني ټولنې د فعالیت پراختیا ته زمینه برابر شي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د زینو بهرنۍ واسارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 25 افغانۍ 15 یا پوله، یو اروپایي رو 25 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 15 سلويخ پوله، او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ. د عراق په مرکز کې پرون لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمي چاودنو کې وژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. روغتیا کارکونکو ویلي چې پرون د دیالي ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړې وه. پولیسو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشو او لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شول. دوهمه حمله د کنان پونم په یو کلی کې وشو چې 10 تنه پکې وژل شول او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت پونم او وسلوالو د دې حمله مسولیت اخیسته. له بلې خوا د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولی دي. له دې سره د پیښې په تړاو د نیول شویو کسانو شمېر 1200 تنو ته ورسید. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یوې 15 کسیزې ډلې پر 280 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي دي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړه. د بشری حقوقو د سرنې ډله پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبریال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبریال وژل کېدل څرګندوي چې هغه کسان چې مخالف غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخامخ دي. او د روسي اقتصاد د روان میلادي کال په دوهمه ربع کې د تیر کال په پرتله 3.6% کم شوی. د روسیې یوې حکومتي ادارې پرون د دې هیواد د اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه د خپلو څېړنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالصو کورنیو تولیداتو کې 3.6% کموالی ثبت به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ شمېر وي. حکومت مخکې د 3.4% کمېدو وړاندې دوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د اوکراین په چارو کې د لاس وهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسي اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا او تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
نجیه صفای و چې د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. دوستانو زموږ غږ لاسادي رادیو نوري د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا پاکستان او طالبانو په اړه د ولسمشر غنی لپرونی سرګندونو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي موږ له افغانستان سره د یو ورور هیواد په توګه د خو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. په دې اړه به ریپورت واورو. همدارنګه په همدې موضوع په پاکستان کې د سیاسي چارو لشنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی سره مرکه هم لرو. له دې به هم خبر شئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي چې چین کولای شي له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه ولرو. د پاکستان یو بله موضوع هم راخلو، هغه دا ده چې د پاکستان د ماشومانو بشري حقونو فعالان او همدارز د قانوني چارو کارپوهان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومانو جنسي تیری او د هغو بربنډ فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي. دا موضوع هم په یو ریپورټ کې څېړل شوې ده. له موږ سره اوسئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د خو اړیکو ساتلو ته ژمن یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څرګندونو څو ساعته وروسته خبره شوه ویلي چې افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او ښه ګاونډیان دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کنفرانس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکرې ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پاڼه کې دې ته اشاره شوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوی دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دي. خبر پاڼه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان د ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او اربیای پر خپل دی تعهد ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماتیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 15 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پرم د وسلوالې ډلې یا داعش غړي ګڼل سوي دي خبرې خپرې کړې دي. داسې ویل سوي دي چې دا کسان د پولې له پورې غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په ورستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي دي.
رحمن الدین د نصرالدین زوی د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم. د مشر حافظ سعید دی هغه اوس دهشته وخت ته سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیز الله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی. اوس ما یو ملګری و سلما نومیږي هغه سره ما زنګ وویلو و زه راشه دهشته بس مرکو کې اما سره ملاس او زیان سره بوت.
د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لانه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونې وکړي دا د افغانانو په استازیتوب ناره ده چې باید پورته شوی وي. فرشتې جلالزی له ښاغلي تقی سره چې د پاکستان او افغانستان په اړیکو مقالې او تبصرې لیکي مرکه کړي او پیل کې پوښتنه ورڅخه کړي چې د ولسمشر غنی په وینا کې اساسي ټکي څه وو.
ډاکټر صاحب خو د خپل اړخه ډېر محنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې که چېرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي، هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې، کوچلاک کې ناستو خلک، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک ګنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکا وا. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و هغې دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو نو هغې لپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شروع وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لامحاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
ما خیال دی چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې هارت بروکن به وي د هغې سره یو لویه دوکه شوې ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا د پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزورې ګراؤنډس باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، حجت تمام کړو، هغه اتمام حجت هغې وکړو. اوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی ډېر پر زور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. کوي تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لوی غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که د جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، یو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو تر منځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار. هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي. پاکستان ته به لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کاروایانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټ چې کوم زه یادوم دا د ټول ډیپلوماټیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي. دې کې زه جنګي حل نه ګورم.
په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی و چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو او همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څرګندونو یې تبصره کوله.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده په یونان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو سفارت پرانیزي. دا هغه څه دي چې تر دې مخکې کلونه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې وه چې په یونان کې به سفارت پرانیزي، خو تر اوسه پورې هم دا کار نه دی شوی. سفیول استانکزی په دې اړه رپورټ لري.
روسته له هغه چې په یونان کې د افغان کډوالو د کړکېچن ژوند په اړه رپورټونه خپاره شول، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هلته به خپل سفارت پرانیزي. دغه وزارت ویان چې مستغنی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په یونان کې د افغانستان د سفارت د پرانیستلو د دواړو خيستړون متن جوړ کړی دی.
رابطه به مشکلاتی که مهاجرین افغان در کشور یونان دارند،
ده هغه ستونزو په خاطر چې افغان کډوالي په یونان کې لري، افغان حکومت پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې خپل سفارت پرانیزي. کوم کارونه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به تر سره کړی وای هغه کړی، او په یونان کې د سفارت د پرانیستلو د دواړو خيستړون متن جوړ کړی دی، سو د هغه هیواد لخوا لاسلیک شو. کاغلی مستغنی زیاته کړه چې په یونان کې د افغانستان د سفارت په پرانیستلو سره به په هغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وشي. څو وخت مخکې د یونان د کډوالۍ په کمپونو کې د هغو افغان کډوالو د ناوړه وضعیت په اړه رپورټونه خپاره شول چې په اروپا کې د دایمي اوسېدو د اجازې د ترلاسه کولو په تمه شپې سبا کوي او خوراکي او طبي موادو ته سخت اړ دي. اخو د اتریش پولیسو د یک شمې پورس خبر ورکړ چې دغه هیواد په یو لوی لار کې لزګونه ناقانونه افغان کډوال موندل چې په سخت حالت کې وو. ویل کېږي دا ناقانونه کډوال د څو ساعتونو لپاره په کانټینرونو کې پاتې شوی وو، او د زاید ناسموالي په خاطر اکثره ناروغانو چې ترنیول کېدو وروسته روغتون ته وړل شوی. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اتریش کې دغه افغانانو په اړه پریکړه به له وخت مخکې وي. ناامني، اوزګاری او د اقتصادي ستونزو زیاتېدل هغه عوامل بلل کېږي چې افغانان ناقانونه کډوالۍ ته اړ باسي او د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سختۍ ژوند تېروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد وایي چې په یونان کې به د افغانستان د سفارت پرانستل د کډوالو د ستونزو په هواري مثبت اغیز وکړي.
که چیرې د افغانستان داسې یو تفاهم نامی ولري چې د افغانستان سیاسي نمایندګي په یونان کې تاسیس شي، یعنی دا په دې معنا کې چې چیرته سفارت ولري یا کنسولګری ولري، خامخا افغانانو ته په هر یو ډول یا هر یو شکل رسیدګي کیږي. دا په دې معنا دی چې که چیرته افغانان ملته په یونان کې میشتي، نو ستونزې سره لاس او ګریوان دي د افغانستان سیاسي نمایندګي دا کول شي چې د خلکو ته حقوقي کومکونه ورسوي.
کارپوهان له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان له عالی کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر نغواړي چې له هیواد بهر د افغان کډوالو د انساني حقونو په برخه کې خپل مسولیت ادا او هیواد ته د هغوی د داوطلبانه ستنېدو شرایط برابر کړي. دوی هم درس په حکومت غا کوي چې په هیواد کې د ژوند مناسبې اسانتیاوي برابرې کړي، څو د ناقانونه کډوالۍ مخنیوي وشي. صفی الله ستانګ ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې چین کولای شي افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي د تجهیزاتو ترڅنګ په استخباراتي او کشفي برخو کې هم د چین مرسته په افغانستان کې د امنیت لټینګ سره مرسته کولای شي. یوسف خان زادران د موضوع په اړه نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو ډېریدو دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن لمنې د سیمې هیوادونو ته هم ورسیږي، خو چین تازه لیوالتیا ښودلی چې د روانو حالاتو د قابو کولو لپاره به له افغان حکومت سره د پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له دغه هیواد څخه درندو وسلو ترلاسه کولو ته منتظر دی، او په باور یې په اوسنیو شرایطو کې د ځمکنیو تجهیزاتو په نسبت هوایي جنګي وسایلو ته ډېره اړتیا احساسېږي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري وایي چې د نورو لویو هیوادونو د مرستو تر چین دی و نظامی قدرت په هیڅ کولای شي د امنیتی ځواکونو د تجهیز په برخه کې افغانستان سره هم مرسته وکړي.
د چین هیواد سره منګه خې اړیکې لرو، که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي، دا د افغانستان د وسلوال پوز لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. منګه هدف د افغانستان د وسلوال پوز پیاوړي کول دي. په هوایي برخه کې یا په ځنی نورو برخو کې لکه د کاش په استخبارات د انجینری په برخه کې، که په دې برخو کې هر هیواد موږ سره مرسته وکړي، د افغانستان سوال پاوس د پاره یا د هغه د تقویله لپاره د ډیر اړین دی. منګه ور باندې خوښیږو.
په افغانستان کې د چین ولسی جمهوریت سفیر د هیواد د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په ورستې لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان امنیتی ځواکونو تجهیز ته چمتو دی. له دې وړاندې د شانګهای په غونډه کې چین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی وو، او ژمنه یې وکړه چې د سولې پروسې سره د مرستې ترڅنګ دا هیواد حاضر دی چې افغان ځواکونو ته د نظامي زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان دفاع وزارت وزارت وای اوس محل افغان امنیتی ځواکونه چین ته لیگل شوی او په نظامی زده کړو بوخت دي. چین یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له هندوستان، روسیې او فرانسې څخه وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو مرستې ته زړه ښه کوي. له دې سره افغان پوځي کارپوهان وایي په اوسنیو وختونو کې چې افغانستان د جګړو په لمبو کې سوځي، افغان ځواکونه یوازې د امریکا متحده ایالاتو او د پخواني شوروي اتحاد زړو وسلو ته لاسرسی لري. پخوانی پوځي جنرال باری آرز وایي ډېر کله د افغانستان سره د مرستو ژمنې کېږي، خو د افغان حکومت د بې پروایۍ له امله دا مرستې دشوار تر حده پاتې کېږي.
امنیتی ځواکونه ډېر زیات ضرورت لري، اړتیا لري و نظامی تجهیزات او وسایلو ته په هر برخه کې چې وي د افغانستان امنیتی قواوې نوي پر پښو درېږي. په دغسې حالاتو کې د هوایي قواو څخه نیولې بیا تر زمینی قواو او سنګینو قواو پورې و ټولو تجهیزاتو ته ضرورت شته.
هغه وایي د چین په دې موقف باید فکر وشي او د امنیتی ځواکونو د تجهیز لپاره باید ایجادونکي فرصتونه ضایع نشي. نظامی کارپوهان وایي په دې او اقتصادي برخو کې د مرستو لپاره د چین غوښتنې منل د نورو ګټو ترڅنګ دا اړخ هم لري چې د افغانستان لپاره ارزانه تمامېږي. دوی وایي چې افغان ځواکونه چې په یوازې ځان یې په جګړو کې خطه ونه ښودلي، که د چین په شمول د بهرنیو هیوادونو په درنو وسلو سنبالېږي، د هغوی د لاته ونۍ او په جنګ کې د ژر برلاسه کېدو سره مرسته کوي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو تعینوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
دوستانو وسم دا چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو کوم ټکي او سرمقالې راخیستې دي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین ورته کتنه کړې.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونیو سرګندونو او په دې اړه اندېښنو او سپارښتنو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نوی دریځ لاس میاشتې وړاندې غوره کړی وای. په سرمقاله کې راغلی چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم له پاکستان څخه د سولې تمه ډیره وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. سرمقاله لیکونکي ویلي د افغانستان نوی حکومت د پاکستان پالیسي ښه نه پیژندله، نو ځکه پاکستان ته نږدې شو او پاکستان هم تر اخره له خپل مسیره وانه وخت. د ورځپاڼې په باور پاکستان د سولې په نوم یوه ډرامه پیل کړې وه چې د ملا عمر د مړینې په اعلان سره ګډه وډه شوه. سرخط ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د پاکستاني سیاست استخباراتي ماهیت. په سرمقاله کې راغلي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف هم د خپل هیواد له منافقته پرده پورته نه کړه او وی ویل چې ملا عمر نه په پاکستان کې وو او نه هلته مړ شوی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي پاکستان د نړیوالو استخباراتو مرکز ګرځېدلی او هلته د ترهګرو د روزنې مرکزونه هم شته. د ورځپاڼې په باور پاکستان باید په خپله خاوره کې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي او بیا د سولې ژمنې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر پرونۍ لهجه تند نه وه، خو غوښتل یې په آرامۍ سره قناعت ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر او اجرایي رئیس ځکه پر پاکستان انتقادونه وکړل چې هغه هیواد له څو میاشتو راهیسې د سولې د ټینګښت خبرې کوي، خو لا هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کیږي. د مطلب لیکوال ویلي د ولسمشر دا دریځ یوه حربه ده او خلک هم وایي چې ښه لاره یې غوره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي تر څو چې پر ترهګرو او د هغوی پر ملاتړو فشار رانه شي سوله نشي ټینګېدای. په سرمقاله کې راغلي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او د استخباراتو پیاوړتیا کولی شي پر وسلوالو مخالفینو فشار راوړي او بیا به د سولې راوستو ته هم زمینه برابره شي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د پاکستان د ماشومان او بشري حقوقو فعالان او همدارس د قانوني چارو کارپوهان د دې هیواد د پنجاب ایالت په قصور سیمه کې پر ماشومان او جنسي تیري او د هغو بربند فلمونه جوړول په کلکو ټکو غندي او عاملانو ته د سزا غوښتون کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجاب ایالت په قصور کې چارواکي وایي دلته 12 کسان نیول شوي چې پر ماشومان او جنسي تیري کول، د هغوی بربند فلمونه به جوړول او بیا به د هغوی کورنۍ تهدیدولې او پیسې به ترې اخیستي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو او د بشري حقوقو فعالان او د قانوني چارو کارپوهان په پنجاب ایالت کې لږګونو ماشومانو سره جنسي تیري او د هغوی بربندي ویډیوګانې جوړول په کلکو ټکو غندي او له حکومت غوښتنه کوي چې عاملینو ته د سخت سزا ورکړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کوي چې د پنجاب ایالت د قصور ځایي پولیسو د دوشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه 12 تنه له ماشومانو سره د جنسي تیري او د هغوی د لوسو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې دغو کسانو په مشکوک ډول له ماشومانو سره جنسي تیري کول، د هغوی لوس فلمونه به جوړول او بیا به د ویډیوګانو د نخپرولو په بدل کې د هغوی له کورنۍ پیسې اخیستي او ګواښ به یې کاوه چې که چیرې پیسې ورنکړي نو ثبت شوي ویډیوګانې به خپرې کړي. که هم رسنۍ د قصور په حسین والا کلي کې د جنسي تیرو ښکار ماشومان شمیر څه کم 300 بولي، خو پولیس بیا وایي چې تر دې دمه هغوی ته یوازې دوو پیښو شکایت شوی او د دې تر څنګ ځینې ویډیوګانې هم نیولې دي. له بلې خوا د پنجاب د کورنۍ چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده اعتراف کوي چې په قصور کې پر ماشومانو جنسي تیری شوي، خو وایي چې د کره شمیرې په اړه لا تر دې د مسه نشي ویلی، بلکې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې په ترڅ کې به یې ټوله قصه او کره شمیره معلومه شي. په عین حال کې د ماشومانو د حقوقو فعالانو او د قانوني چارو کارپوهان دا پېښه بې ساري شرمونکې بولي او له چارواکو غواړي چې عاملین دې ونیسي او سخت سزا دې ورکړي. په پېښور کې د بشري او ماشومانو حقوقو فعال شفیق گگیانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا پېښه په پاکستان کې له ماشومانو سره تر ټولو دردونکې او شرمونکې وبلله.
واقعي چې کوم شوی دا د انتهایی د مزمت په دې پکار دی، ځکه چې خو د پاکستان کې مطلب په ټول دنیا کې دا په وړومبي ځل دا کار کیږي، نو په دې خو لږ شرم پکار دی چې مطلب دا کار شوی ولې دی. پکار دار چې اوس هم هغه قوتونه چې هغه د چایلډ رایټس خلاف کار کوي چې هغه ته تعلیم نه ورکړي پکار چې هغه غندنه وکړي. کیسونه وړي چې حدونه په تعداد باندې دا په دنیا کې پوره مزل کیږي.
همداراز د قانوني چارو کارپو اکبر هوتی هم دا پیخه غندي او ټینګار کوي چې که چیرې په دې پیخه کې ځای حکومتي چارواکي او یا هم امنیتي چارواکي ککړ وي، ناغوی ته هم سزا ورکړل شي.
تر څومره هدا پورې چې د ماشومان سره د جنسي زیاتې خبره ده، دا خو پاکستان قانون کې چې د جهان قانون هم نه دا نه جستیفای کوي. دا ډېر وخت نه دا خبره شروع ده او د دې نه بعد دا شروع هم ولاړېږي چې د غزې انتظامیه هم په دې باندې خبر واخو د دې عمل باندې لاس نه اچو. دا ډېر زیات د پاکستان په تاریخ کې د پاکستان په کوم سماجي تاریخ کې پاکي چې دا ډېر بد پیښه ده. دغه د انتظامی ځواکونو پایښت چې دان او سزا ورکړي.
دا سیرا پورنه هم شته چې د جنسي تیری ویډیوګانې خرڅ شوی او محلي بازارونو ته هم وتلې دي. دا په پاکستان کې د خپل ډول تر ټولو ستر او شرمونکې پیښه بلل شوې چې د ماشومانو د حقوقو د فعالانو تر څنګ د سیاستوالو اندېښنې او غبرګون نه هم راپارولې او د پاکستان د ملي پارلمان په ګډون د دې هیواد څلورو ایالتي اسمبلو د پیښې په تړاو مزمتي قراردادونه تصویب کړي او له حکومت یې د عاملینو د ژر تر ژره نیولو غوښتنه کړې ده.
دوستانو بل خواته په د پاکستان د کورمې وبخې د قبایلی سیمې د کورمې ایجنسی چارواکو ویلي چې نامعلومه وسلوالو د یو سړک جوړونې د پروژې پر کارکونکو برید کړي او لس کارکونکو تښتولي او همدارز یو خونځې سوځولې دي. ذبیح الله شفق په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان پولیس سرما د کرم ایجنسی په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې ایجنسی په سر کې نومي سیمه کې د سړک جوړونو لس کارکونکي تښتولي او یو دولتي خونځای هم سوځولی دی. د کرم ایجنسی ځایي امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې وسلوالو د دوشنبه په شپه پر هغه خونځي برید کړی چې د سړک جوړونې کارکونکي په پکې د شپې پاتې کېدل او په خبره چې وسلوالو د کارکونکو د تښتونې تر څنګ دغه دولتي خونځای هم سوځولی دی. د چارواکو په وینا دغه مزدوران د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وو چې په سیمه کې د نوي جوړیدونکو سړک په پروژه کې دنده ترسره کوله. ځای خبریال فاروق خان چې په خیلی نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا کورمې وستي کورمې جنسي لکه د سړکی وته وای دلته کې یو روډ جوړېدو د هغه کې مزدوران حکومت هغه کارونه د پاتې کېدو په سکول کې د څو مسله کسانو ته راغلي هغه باندې حمله مملکه کړې ده. د دې کې تقریبا 10 مزدوران هم دوتلي دي او وکړي دي او حکومت سکول کې چې مطلب دوه پاتې کېدو هغه کې تور پړم کړ د سکول یو تاسو زول ده. دا اصل کې مسله دا ده چې ورځي جنسي کورمې سی یا مطلب وزیرستان ولا دوی اکثر سرحدونه ملاوي سر د کوم طرح غیر دین او اکثر په دا واقع دوی الته کې د ډېر زیاتی کیږي.
کرم ایجنسی افغان پولی تسیرمه پر تقبالی سیما لا چه ده خیبر ایجنسی شمالی وزیرستان او اروگزو ایجنسی لقبالی سیمو اهم دراز لافغانستان سر نخطی پولی لری او وقت نا وقت بکی ده وصلوالو آمیتی زوکنو ترمز نخطی را منستکی گی. ویلکی گی چه پا ده غصیمه که ده پاکستانی طالبانی پا گلون ده یوش پی نور وصلوالو دلو جنگیالی پر دی چه نیوازی پا قبالی سیمو که پر پاکستانو یا امنیتی زوکنو غلچکی بریدو نکوی بلکه پا افغانستان که هم ترهگریز فعالیتو نکوی. افغان پولیس سیرما په قبلی سیمو کې پر خونځي د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه خونځي او نورې دولتي ودانۍ لمنځه وړې دي. د کرمې په ګډون په یوش مین نور قبایلي سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې پر ښوونځیو دولتي ودانیو او امنیتي ځواکونو هدفي بریدونه ډېر شوي چې پوځیانو د تېر 2014 میلادي کال د جون راهیسې د پاکستاني طالبانو او نورو بېلابېلو وسلوالو ډلو په پیاوړي مرکز شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه دوام لري. پوځي دا کوي چې په تېر یو کال کې د دغو پوځي عملیاتو په اوږدو کې نږدې 800 ترهګر وژلي، د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او 90 سلنه برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده، خو خپلواکو او ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دغې دا پخلی نه دی کړی. دا یادونه ور ده چې تر دې دمه لا په منځني کرم ایجنسۍ کې دغو مزدورانو د تښتونې او د ښوونځي د سوځونې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لسنیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له ناجیې صافی نه اورو.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خو اړیکو په ساتلو او په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکارۍ ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ. د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د ګونړ په شیګل ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان وژلي. د دې ولایت امنیه قومندان وویل چې په دې پیښه کې عام وګړو ته مرګ ژوبل نه ده وختي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د زابل په ولایتي شورا باندې د یوې انتحاري حملې مخه نیولې. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 30 تنه په دوو بمی چاودنو کې وژل شول او 30 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تور نور 15 کسان نیولې دي. او د بشري حقوقو د سارنې ډله پرون د آذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وژل کېدو په اړه سیړنې وکړي.
دوستانو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. اوس مخکې له دې نه چې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه وړاندې شي، د دې خبرونې وروستۍ خبري مطلب راخلو. په یمن کې له واکه د لریشي ولسمشر ملاتړ کوونکو د دې هیواد په جنوبي سیمو کې پرمختګ کړي او یو بل ولایتي له حوثي ملیشو نیولې. په یمن کې پرون د جګړو ریپورټونه ورکړل شول. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. ورپسې تاندې څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه خبريږي.
د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویانو چې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلافي ځواکونه ملاتړ کوي ویلي چې حوثي ملیشیا له ابین ولایته ایستلې دي. د ولسمشر هادي یو پلوي پرون وویل چې دا ولایت له شیعه حوثي ملیشو چې ایران یې پلوي کوي پاک شوی دی. د دوی یو بیان پرون خبري رسنیو ته ویلي چې د ابین ولایت مرکز زنجبار د یکشنبه په ورځ نیولی دی. د یمن په جنوبي ښار عدن کې یو طبي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د تشدیدلې ولسمشر له پلویانو 14 تنه وژل شوي دي. دا کسان تر ډېره حده په هغو ماینونو الوتي چې حوثي ملیشو له ابینه د وتلو پر مهال پر لارو او سرکونو ځای پر ځای کړي وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د پارلمان د رئیس مرستیال او د کورنیو چارو یو پخوانی وزیر پرون په ابین کې په جګړه کې زخمیان شوي دي. د دواړو د ابین په عملیاتو کې د مخکني حکومت د پلویانو ځواکونو مشري کوله. د یمن د تشدیدلې ولسمشر عبدالرب هو منصور هادي پلویان چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونه ملاتړ کوي تیره میاشت د عدن ښار کنټرول خپل کړ. دوی تیره اونۍ د هوته ښار هم ونیو. د یمن په دریم ستر ښار تایز او د دې هیواد په اب ولایت کې هم د نشوتو رپورټونه خپاره شوي دي، خو حوثي ملیشو د یمن پر پلازمینه صنعا چې تیر کال ورننوتل خپل واک ټینګ ساتلی دی او د سعده په نوم پراخې غرنۍ سیمې چې د حوثي ملیشو مرکز ګڼل کېږي په خپل کنټرول کې ساتلی دی. ملګری ملتونه وایي چې د مارچ له میاشتې راهیسې په یمن کې په روانو جګړو کې لږ تر لږه 4000 تنه وژل شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیاته برخه ملکي خلک دي. د دې سازمان په وینا د یمن د 1 میلیون نفوس په سلو کې 80 برخه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په یمن کې د جګړې له امله لږ تر لږه 1,300,000 یمنیان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، زه نورګل شفق یم، له آزادی رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم. نننه خبرونه کې په دې غږی ګوچی اوسنی ځینی ځوانان ولی مطالعې ته ارزښت نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره اغیز کړي.
اگر وخت کتاب ته ځنګړی شی باید په فرعي مسؤلیتونو کې لګي.
نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي.
مخکې به چې ما مطالعه کوله اوس چې کتاب بر وخت نم بیخیا کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یم.
خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکي، د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی.
ملګرتیا مې وکړه. همزولو خی دا خبر به مډیر اوریدلی وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کځیر شونو د نن سبا ځینی هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکه دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالی اوس هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګي هیر کا تر کنده و اړولې ده او هیر کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبر یا ورو چې اوس مطالعه کوي، کولای شي او کني کوي نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خېږي به ځکه زیات شي. زه به خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نما چې انټرنیټ ته لاسرسی کړی ده لږ وروسته مې ډیر کم توانېدلم چې زه مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامې ورځپاڼې ولولم.
ایمانم سلیمان دی، زه خپل مطالعه مېم. مخکې به چې ما کوم مطالعه کوله اوس چې کتاب بر وخت نم بیخیا کتاب یو پونه زه ډیر په مشکل یاد شم. مطالعه سمې
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي، په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریم زی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې وینو دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو سلایډونو کې رانغړل کیږي، ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې داسې هیواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او دا امکانات کم لرو، زه بیلګه تاسو ته درکړم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې، موږ هیڅ کتاب نه لرو اول په خپلو ژبو کې، که لرو یو څو چپټرونه دي چې هغه دیش څلوېښت کاله پخوانی دي. خو که موږ انټرنیټ ته کینو، موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولی شو او هغه لوستلی شو. هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي، یعنی ملټي میډیا، یو انځور، یو ګراف کولی شي، یو خوځنده ګراف، یو انیمیشن کولی شي، د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسوي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولی شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړی.
همزولو میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري. د دې لنګدې ډیر شو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډیر ښه و خو اوس یې خوانده نشته.
ډیر کال به کیږي زه کتابونه خرڅوم، لکه ډیر کال مخکې ښه خرڅېده، ډیر خرڅېده، خلکو شوق هم ډیر زیات او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي، نو فرق راغلی ډیر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي، د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی. ځوانان چې دینو بیخي کتاب نه ګوري، نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري، نو یو خو کتابونه هم ګران دي، بله وجه دا ده چې د ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږ یې. ډاکټر محب الله زغم د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي. دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله، خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوې پیدا کړې.
تر هغه ځایه چې زه په خپله کورنۍ کې ګورم، خپل ورونو کې ګورم، رښتیا د خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې پخوا چې موږ غواړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي، دوی بار وخت کتابونه لوستل، اوس هم هماغسې الماری شته، مګر د نور ورونه می دی اکثرا تلویزیون ته کینی او سریالونه ګوري، خو مطالعه چندان نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثرا ځوانان د دې پر ځای چې مطالعه وکړي، په داسې شانو بوخت دي چې وخت ضایع کوي ګور سره.
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید کتاب مطالعې ته ورکړي، په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي. درمل همدار زیاتوي چې د وخت په تیریدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دې زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته باید کتاب ته وخت ولرې، یو وخت ورته ځانګړی کړي. هغه وخت چې کتاب ته ځانګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. دا هم ده چې ټولنیزو ارزښتونو یو څه تفاوت کړی. د ځوانانو په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینونو په شرکتونو کې په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول، د فساد په ډول نه ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي یا ډېر تکړه خلک هغه دي چې په یو ښه موټر کې ګرځي، په دوبی کې ځمکه رانیول، هغه سړی رسېدلی سړی دی. د معنوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو نامتوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په معنوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي، که نه مثلا خلک وایي چې زه کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم، خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه معنوي لحاظ وځپل شي، بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني، بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قانون غوندې پیسې.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی، نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله، نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوی، خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې و مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده، خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل، او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویته یو رقم زړه تورې کړل، خلک ناهیلي شوي دي. مثلا د ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ور سره وه، په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځغل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري، او ژوند یې هم ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې د دغو عیشونو دوره دم تېرېدونکې ده، او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
چی حیا نہ بے جنی دنیا سبو
همزولو ځوان لیکوال او ژباړن میر احمد دیات په دې نظر دی چې مطالعه د سړی فکر پخوي او پراخوي. دی وایي چې حتی د مطالعې لپاره په کار ده چې سړی نورې ژبې زده کړي.
خپله په دې نظر مې تر څو پورې چې یو ځوان یا یو انسان یا یو لیکوال چې هغه مطالعه ونه لري، تر هغې پورې خو هغه داسې دی چې یوازې د خپل ذهن خبرې دي، خپلې خبرې د انسان تر څومره وي او څومره به ښه شي. زه اکثر دا ملګرو ته وایم چې کوشش دا کول په کار دي چې نورې ژبې د مطالعې دپاره سړی زده کړي، یعنې یوازې دا نه چې سړی د په هغې څه کاروبارو کې پیسې، د مطالعې دپاره. ځکه یوازې پښتو کې به موږ دومره څه ونه لرو چې هغې باندې زموږ بسې وکړو. څومره چې ډېرې ژبې زده، دومره مطالعه ډېره کولی شو، څومره چې مطالعه ډېره کوو همدومره به زموږ فکر نړیوال کېږي، همدومره به زموږ خبرې پخېږي.
دوستانو، له ډاکټر درمله چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغېزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو. نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر هغه مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړي، او بل دا چې زیات وخت که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي که درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره دی وخت زیات کړي. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره ده چې زما تجربه ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړي، مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړي. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړي، ستا په حافظه کې یو شی
بل چی سره وتړي به ته نه نیریږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ور باندې کوم، په هغه کې لیکلي وو چې په روسي ژبه کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو کنه، ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې بیا هیڅکله ستا یعنی دغه سې تخنیکونه مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعاله شي. که موږ غواړو چې خپل ټولنیزه سطحه په معنوي لحاظ مخ ته بوزو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضروري ده.
وخت تر نه تیر دی خو تیر شوی نه دی، خپلو بچیو ته کتاب ورکا، ورته په مینه څو خبرې وکا، هرې پوښتنې ته ځواب ورکا.
همزولو د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. تاندې څانګې پر فیسبوک پیدا کړئ، پته ده facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.o. د خدای په
قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا، مدا کې لوړ برجونه م جوړوا، ځان ته سړک ځان ته خون ځای جوړ کا. و چھڈو ډے اخرا قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا. و چھڈو ډے اخرا قلم را واخلا، په دې نړۍ کې ځان ته ځای جوړ کا.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. زه مسوده نیازی د دې ونې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. خبرونه کې لومړی دی وی کونډې خځې خبري اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لیوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې له نورګل شفق نه د خځو په اړه د غونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه بیخي کمه ده. د رسمي ارقامو له مخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټران هم شامل دي. د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو ښځو شمیر کال تر بل زیاتیږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوي روغتون مشر ډاکټر نور محمد فیض له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رزاګل په نامه یوې سمنګانې مور په یو وار 15 ګونی ماشومان وزېګول چې ټولې هلکان دي. ښاغلی فیض ازادي راډیو ته وویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک ښار په روغتون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د رزاګل صحي وضعیت ښه دی، خو ماشومانو یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدي کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمیر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډتون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی. خو په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونتون کیسه داسې کوي:
ما خپل کابل روشان درملمن ته لسنس درملمن خلاص کړی. پس لاغه څخه په مجبورلو هلمند ته خو د سې وظیفانو اجرا کړې. په پیلمن کې مسرې درلوده نه پرشن چې وظیفه اجرا کوم. کله چې بیا د شهید سم نو پس لاغه بیا زه ډیر اطراف ته خپل خسرګنې بوتلم. دغه ځای څخه بیرته چې نکمې د اولادونه لږ څه غټ بیا مې مور خوندې راغله لې پلی پور بوتل پاکستان. انا له پاکستان ته مکتب چې هلته ما وظیفهونه له د احمد شباب پولیسه کې زه معلمه دولس کاله ما هلته تیر کړله. پس لاغه څخه بیا چې راغلو په هلمند کې چې مو خپل کور جوړ کړی دوه کاله مې په هلمند کې تیر کړله. پس له دوه کال څخه شرایط خراب سول مجبور سول چې خپل کلی پرېږدم خپل کور پرېږدم راغله دلته د اولادو د تعلیم لپاره. بیرته مې بایبا لور مې په لسم کې شامله کړه. دوې نجونې په نهم صنف کې دي زوی مې په دولسم صنف کې دي.
تاسو په راتلونکو کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي او په دې څنګه توانېدلی چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم ما د ماشین خیاطي کول ماشین خیاطي مې کول مثال قلم مې کوي چاته مې شی قلم وي او دا خیاطي دا په دغه رقم سره مې هغه چې کار نه هغه کار ما کوي د کور د ماشین خیاطي مې کول مثال رخچینې مې رغول یا دا پاکستانی نه دی چمن والا رخچینې دا رخچینې مې رغول خو دا رقم سره ما خپل گزاره کول خپل اولاد وته و چې دلته راغلی وسم زه کوم وظیفه نه لرم او دوی میاشتې کېږي چې موږ د خیاطي دغه سې شدي نو یو څه څه لاسته راځي گزاره په کېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ژوند یې ښه وي اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
په ټولو کندیانو ټولو مایبو ټولو ښځو ته دا وایم چې هیڅ وخت و چاته باید تاسې لاس چې په واسه مو کېږي لاس ونه نیسئ. خواري وکاږي زحمت وکاږي په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوړي او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کړي. زه خپله خو نه غواړم چې چاته لاس ونیسم چې ما سره دا کومک وکړي تر څو چې ما سره سیږي که شپه وي که ورځ زحمت کاږم خواري کاږم هر کار چې هغه چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاسته راوړی دی. ما چاته لاس نه دی وښکړی چې ماته دا شی راکړه کنه زه خپل مثال لیوار لرماتله مګر ما نه دی ورتلی چې ماته دا شی راک زدا شی خپل اولاد مې دي ما اولاد یې ما سره دي زغوار خپل اولاد خپل په مهنت سره خپل په زحمت سره لویان کما او غواړم چې اولاد مې هم داس لکه ما خو نه دا زحمت کا شو خارق کا شو چې خپل په زحمت خپل په خاري سره دی خپل ګټ لا سره وي خپل ځان وساتي.
نو اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمرې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه یې جوړه کړې ده. لدی باورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي؟
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنې ټولې ادبي دي، مشاعرې دي، ادبي غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نشرې دی او نیم نور چې د کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ علي ځلې کوو، د عامه پوهاوی علي ځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته علي ځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعد سی او بی سرپرست شوزو تا مرست لاس تراورو. دا ټول فعالیتونه موږ د شوزو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې لارې دوی له بیوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړي چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه یا معتاد وه یا بندیان وه یا ډېرې نیستمنې وې هغه لس مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سل سل ښځې مو پکښې ځای پر ځای کړې، استادانو لس مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو د تجارانو څمرسته وغوښتل په قرض اسانه مو پیسې واخیستلې د شوزو ته مې کورسونه جوړ کړه شپږ میاشتې دا کورسونه مخته ولاړه یو سل پنځوس ماشومان د دوی کاغذونه ټولول هغه مې راغونډ کړه مکتبو کې مې شامل کړه او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو قرطاسیه ورته راکړي او دا ښه چې اوس هم هغه کارونه مخته بیایي چې خیاطي و اوبدل و دستنې کار و بچي مکتبو ته ولاړه او دوی حلاله نفقه راسته راوړي یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده د ښځو او کورنیو په لسکونه قضیې حل او فصل کړي دي په خپل د خلکو کورونو ته ورځي له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي دا چې څنګه دا ستونزه غوټه هواره کړي دا په خپل کیسه کوي
چې میرمن خپل لور خرڅواله ماره وګرځواله چې دوی څنګه درلوده چې وای خوري آی وای پوسی آی وڅک دي ځوان زوی داسې ورته درېدلې و چې ځم ځان ته واسکټه خرم د پاکستان سبزان پټاوکم سچې مې د پلار پر کور بند پاته ده او زه هیڅ نه لرم پلار مې موتاد ده او تام د پلار سره موتاد دی ورته ویل و چې خیر د انجلې به خرڅ کو یو چاته به ورکو ستا شو زبر اخلاص کو بیا ما ته د قضیه را ورسیدم ډیره خوشینه سوم پټه غوندې و وته لمزه حالت مې د دوی په کور کې د دوی په ناست کې ګډون وکړ ټول حالات مې څرګند کړ هلکته مې نصيحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکه ځانته خو ته به هم لمنځه ځې نور به هم لمنځه نو دا خو د ژوند مبارزه نه سو د څو څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی وروسته مې دې ټکې ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي هلک مې وړی د یو دوکاندار ته د ده سره په بغل کې کار و د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې پنځه هلکان او څلور انجونې یو ټول لوستي دي د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډیره مرسته کوي دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوي ده خو دې تل خلکو ته د اسلام پر رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړي دي
شاید وړی وړی ستونزې مې مخ ته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې او تاسې ښځې بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې حجابۍ سره جوړه نه یم زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړې سترګې وغوږونه خلاص کړي دوی قناعت درسره کوي خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي پر ښځو نه ګرځي او که وینا کیږي تبلیغات کیږي یو خوا درنه یو خوا سپکی دواړي خواوی نه پوهه د خپل په حقوقو نه خبر
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي څو وارې سټایل شوی هم ده
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزی ته ویلی خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه د سر چې کم کسان راغلی و په جړاس وګرده نو دا هغه شیر په خاطر باندې پرما د سیستان د مور لقب ایښی سو مد موسسې د خواڅ ما قرمانی واخیستل چې 20 نفر د افغانستان د هیواد په کچه قرمانی کارمانان سو سفیران سول سو کتابونه مو چاپ سو په درو ژبو انګلیسي پښتو دری پاغو کې زموږ د کړنو یو یو قضیه او انزورونه ست بیا سش کال د انسټیټیوټ د سولې او د امنیت انسټیټیوټ دغه بیا زموږ کړنې راټولې سوې وي د هیواد په کچه 12 شیزه سفیران سو یم کتاب چاپ سوې دی پښتو دری انګلیسي زموږ یو یو قضیه په کښې کې درج ده زموږ د انزورو سره زموږ د کړنو سره نو داسې قدم قدم مخته روان یم د دوستانو لطف دی د دوستانو مهرباني ده
درنو اوریدونکو همدارنګه میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فراه په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلوده چې میرمنو ته یې صحي خدمات وړاندې کول دا چې میرمن ګلزاده یو قابله ده نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډېرې ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې داسې ستونزو هم یادونه کوي چې د واده په شپه په ځینو میرمنو د خلکو د ناآګاهۍ له امله د بدنامۍ داغ لګول کېږي چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلی او دښمنۍ ته هم رسیږي میرمن ګلزاده وایي دی دا ډول اته قضیې حل کړي د ډېرو نجونو ژوند ژغورلی دی په دې موضوع به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو د دې اونۍ د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه تر بیا مو په لویه الله سپارم ښاد او آباد اوسئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري
ولاړوي ویالا آزنګون تړلې وای وای درغو بخلاص نکوای وای بابو لالا الله زما جانوي ویالا ستوری ہو یا لا لکستوری شائستہ دیوان